په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څرګندونې اوري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوې هوکړې نه پلې کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ بولي. نور راپورونه هم اورېدای شي. پایل په خبرونو کې وو اسد الله لودی نیوړاندې کوي.
ملګری ملتونه د خوړو له اړخه د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بولي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه اسلامي نړۍ کانفرنس وبلل شي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې دوه پرله پسې ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 تنه وژلې دي. پوره خبرونه. ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه ساتمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې نښې لري.
افغانستان د هغو درویستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکي یې غذایي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی صاد بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼه کې که څه هم د دغه کانفرنس دقیق وخت او ځای نه دی خودل شوی خو ویلی دی چې دغه کانفرنس کې به د افغانستان کلکېش ته له دینی نظره د حل بنسټیز لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلی دغه کانفرنس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکي پایله ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې ځینې نورو وتلو دنیا عالمانو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره نننۍ لوبه کې ښه بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لمړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایلې لوبغاړي رحمان الله ګربز 120 منډې وکړې چې د ډیرو پام یې ځان ته ورواړو. وروستي معلومات دا ښیي چې د ایرلند لوبډلې هم د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 188 منډې کړې دي، یعنی 100 منډې نورې پاتې دي چې په 4 وکټو او 6 توپونو یې ترلاسه کړي. معلومه نه ده چې دغه لوبه به د چا په ګټه پای ته ورسیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې دو پرله پسې ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 تنه وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. دا په بغداد کې له تیرو 2 کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. دا بریدونه نن تیاران څلور لارې ته نږدې هغه سرخلاصي مارکیټ کې وشول چې لیلامي کالي پکې خرڅېږي او د کورونا له لګول شوو بندیزونو وروسته پکې ګڼه ګوڼه ډېره وه. د عراق د کورنۍ چارو وزارت ویلي لومړني ځانمرګي د همدې مارکیټ دننه لومړی ځان په ناروغۍ اچولی وو. کله چې خلک ورټول شول په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچوول. کله چې خلک د دې برید د قربانیانو او ټپیانو مرستې ته ورغلل منځ کې یې بل ځانمرګي برید وشو. روغتیایي سرچینو ویلي دوی ویره لري چې ممکن د مړیو شمیر زیات شي. پاکستانی چارواکي وایي د دوی د حکومتي ملیشې څلور غړي د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. پر دغو ملیشو پرون د بلوچستان ایالت د کوټې جنوب ختیځ ته په 200 کیلومتري کې د کهلو په سیمه کې هغه مهال چاودنه وشوه چې په ګزمه بوخت و. په چاودنه کې د دغو ملیشو 15 نور غړي ټپیان شوي هم دي. په بلوچستان کې څه موده وړاندې په یوه مخامخ وسلوال برید کې 14 کانکیندونکي وژل شوي وو. پر کانکیندونکو د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. او د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پرون یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې متحده ایالات به بیرته د پاریس د اقلیم له تړون سره یو ځای کوي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې وویل چې متحده ایالات د اقلیم له بدلون سره مبارزه په داسې بڼه مخته وړي چې تر اوسه یې مخته نه ده وړې. هغه ژمنه وکړه چې متحده ایالات به دغه تړون ته چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په 2016 کال کې لاسلیک کړی او د نړۍ تودوخه محدودوي ژمن پاتې شي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال په نومبر کې رسمن خپل هیواد له دغه تړونه وویست چې نړیوالو پرې سخت انتقادونه وکړل. متحده ایالات چې له چین وروسته په نړۍ کې هوا ته د مضره ګازونو د خپرېدو ستر هیواد بلل کیږي، په 2016 کال کې له دغه تړون سره یو ځای شوی و او ژمنه یې کړې وه چې تر 2025 کال پورې به د مضره ګازونو اندازه د 2015 کال تر 7 یعنی تر 28% پورې راکم کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې تر راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه یو، رات آسماني مورز د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي دوه، مزار شریف کې به هم آسماني مورز دوی، هلته هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه شپږ، کندهار کې به هم آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه درې، او بلاخره جلال آباد کې به هم آسماني مورز وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه پنځه اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. طالبان د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې بین الافغاني خبرو پر وړاندې لوی خنډ یادوي. د افغان دولت پلاوی بیا له خپل لوري د چمتووالي په اړه وایي
هر کله چې مقابل لوری پر خپل اجنډا باندې بحث ته چمتووالی وخی، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه شي.
په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
په کندوز کې د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه سوي څه ګالي
په دې خونه کې روان شوي او نو سه او بچم ټول چې په فقصاد او روانو پیدا او په سرکونو کې روانو رامنډې موالي موږ ته الله پاک دې سولې راولي.
دا او نور په همدې مجله کې اوریدل سي چې تر شپږنی مو بجو دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د پاتې طالبانیان خوشی کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نمونو ایستل له امریکا سره د سوي هوکړې برخې دي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی ازادي رادیو ته وایي چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو د جمهوریت له لوري چې درې مسایل مطرح سوي هغه هم باید په پام کې ونیول سي. اجمل انت نور تفصیل راکوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحلې له پایله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي. د بندیانو خوشی کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغې چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبه هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادي رډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملي شي. ښاغلی مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنه کړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادۍ رډیو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوي په خپلو داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لومړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوری پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي.
له دې وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بل غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټورې وي علاقه نه لري. د ښاغلي منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د ښاغلي منصور دې خبرو ته په ځواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، له لومړۍ ورځې افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د امریکا نوې اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسر وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړس ورځې وړاندې پیل شوې، خو تر دې دمه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
په قطر کې مو د افغانستان د سولې خبرو د حال په اړه واوریدل. دې ته په کتو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشرۍ د دې هیواد نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونې خبره کړې. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه دا مسله پوښتنې مطرح کوي. عمده مسله دا چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوې او پخوانۍ ادارې ترمنځ توپیر څه دی. دا پوښتنه د جنبش د دې په چپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې تقاوت وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادی تصامی ونیسی. شک نشته چې امریکای هر حکومت چی ویغه تا خپل گت اولویت لري، اما اساسی تفاوت به داوید ترامپ دی داره و داره چې د افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی په دې مانا چې هغه به دست شای میراث نپریدی چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغه څه تفاهمنامه چې امضا شوې د متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه که به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات براوړي، او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړي سلاده پدې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو پدې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به پکې راځي. د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاشده کې چې دا هم د دغه مزله نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کی.
ستاسو خپله تجربه لاغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس له بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زه مو خپل خبرې ته راځم. د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډېر نه معلومېده وخت کې، او وروسته د غند کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 15 ځله اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغې په دې مخته ځي. نو او د اوسنی شرایط کې ریکورد دننه د دوی خپل هم ډېر جنجال دی، مشکلات لري. نو ممکن هغه لنډه لار اما یو څه متفاوته لار انتخاب کړي. بیا هم اتکا به زیاد په خپل امنیتي ټیم باندې وي، هغه مشاورین او اکثرا مشاورین هغه کسان دي چې هغوی خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لاره، او هغه د خپلو قوتو په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتونو ته دوی اهمیت ورکوي، اما دا چې څومره به وکولای شي هغې باندې په تمرکز وکړي، دا بیا بېرته خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخیستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري، ځکه دلته پاکستان هم په دې تجدید دخیل دی او پاکستان لوبه کړې ده چې تقریبا د ټولو خواوو نه د امتیاز د اخیستلو وړتیا لري، که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی. نو دا به ولیدل شي چې د نوی ټیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه هغه مسائل به ټول تاثیر لري. نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري، اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه هېده په میز باندې ایښول کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب لکبله د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 یې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو 23 هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیرېدو د هغو ماشومانو شمېر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومان څخه 15 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکو نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بېوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمېر د زیاتېدو علتونه دي.
په افغانستان کې هم د سوی تغذیې فیصدي و ډېر سو شاوخوا کې ده، چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوالو دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکې ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځواکۍ ناروغۍ خورا زیات.
ملګري ملتونه داسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 10مه نیټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 13.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.5 میلیونه یې ماشومان دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. مخکې تر دې چې د کندوز د جګړو حال درکو، په یو بل راپور کې اوري چې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن پنجشنبه د نورم او ستاندرد او د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارو خپلې کلنۍ لاسته راوړنې او ستونزې له ولس سره شریکې کړې. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د نورمو سټانډرډ ملي ادارې د خپل یو کال لاسته راوړنې او ترسره کړې کړنې د رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړې. د دې ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی وایي سره له دې چې کورونا وایرس په 1999 کال کې ټول کارونه له عادي حالت غیر نورمال حالت ته اړولي وو، خو بیا هم د انسا یا د نورمو سټانډرډ ادارې لخوا د حکومت خزانې ته په میلیونونو افغانۍ ورزیاتې شوې دي.
کورونا مستقیم اغیز درلودله، نږدې 125 میلیونه افغانۍ عواید د دولت حساب ته جمع شوي. د 1999 مالي کال د بودیجې مصرف د انسا د ادارې لخوا 92% کې قرار لري.
د ښاغلي احمدزي په خبره انسا د هیواد په ټولو بندرونو کې د کیفیت او کنټرول په موخه د نړۍ پرمختللي وسایل نصب کړي دي. هغه وایي یوازې تیر کال شاوخوا 4000 واګونه نفتي مواد لکه ګاز او تیلو د کیفیت ټیسټونه شوي او هیواد ته راننه شوي دي، خو نوموړی مني چې لا هم بې کیفیت مواد له قاچاقي لارو افغانستان ته واردېږي او دلیل یې ناامني او د زورواکانو نفوذ یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې چارواکو هم د خپل کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل سره له دې چې کورونا وایرس ډېرې ستونزې د دې ادارې پر وړاندې رامنځته کړې وي، خو دوی په همدغه کال کې شاوخوا 10 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه مصرف کړي. د دې ادارې د تخنیکي چارو مرستیال احمد ویس بصیری وایي
مالی کال کې د افغانستان حکومت لخوا د پرختیایي پروژو پلي کولو لپاره د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې په ټول په مجموع 1.2 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې وو. د هغې له جملې څخه 10.46 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجه 92%
ښاغلی بصیری وایي یوازې له فساد سره په مبارزه کې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ د حکومت خزانې ته ور اضافه شوي دي. هغه وایي په 1999 کال کې د 12 لویو بندونو د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې افغانان د حکومت د دې کړنې هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت داسې څه ولس ته وړاندې کړي چې د دوی په ژوند مستقیم اغیز وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د حکومتي ادارو حساب ورکار ولس ته ډېر یو نیک ګام دی، خو ولس له حکومت څخه غواړي داسې کړنې ترسره کړي چې اغیز یې مستقیم ډول پر خلکو باندې وي. بیکاري خپل هاو ته رسېدلی، اقتصادي وضعیت د هیواد ډېر خراب دی.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي. افغان چارواکو ویلي دغه چاره هر کال د دې په هدف پیلوي چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه او د خلکو باور په حکومتي ادارو زیات شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندوز ولایت ورزو په کندوز کې ځل بیا جګړو زور اخیستی او هر شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو او نښتو شاهدان وي. دا جګړې نه یوازې دا چې د خلکو څخه د سر او مال قرباني اخلي، بلکې په دې ساړه ژمي کې یې ګڼې کورنۍ تازه د خپلو مینو پرېښېدو ته اړ کړې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دغه راپور چمتو کړی.
هماغومره چې سږنی ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر هماغومره تود دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کېږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب یې تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیلهمندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي
دغه ظلم زیاتې روان دی. موږ دغه سیاسي دلته کډه کېږو، هلته کډه کېږو. باید د سولې دپاره یو پروګرام جوړ شي او سوله وشي، په دې کې به زموږ د ټولو خیر وي او د ټولو نه دا همکاري غواړو چې په دې کې همکاري وکړي او سوله راولي او امنیت راولي.
1.5 کلنه ملالۍ هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چله مزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواو زورولی یو. د کندوز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ایز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
در ارتباط با وضعیت ناامنی قندوز ابراز نگرانی میکنیم. من نگران هستم، مردم قندوز
د قندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړی یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ییزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د قندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نه سي. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د قندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز والي عبدالستار میرزکوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
طالبان بیا هم متاسفانه په جګړه تاکید کوي. ډېر په قوت خپلې جګړې بیا پیل کړي دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي. خلک په زور وباسي چې د کورونو وځي، دوی ته د جګړې زمینه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچولی، تقریبا د سلو نه په حدودو کې په عامل بې ځای شوي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک شوی ده او د هغوی سره هم د شي د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بې ځای شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دي. ورته هیله منو چې جګړې به کمې شي، خو اوس چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي، د قطر د سولې خبرو ته هیله مندي نشي لرلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا نوي ولسمشر په اجرایوي فرمانونو سره د پخوانۍ ادارې یو لړ مهمې پالیسۍ بدل کړې. د دې پالیسۍ یو جزئیات د اجمل ان په دې راپور کې اورو.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیری خی چې تقریبا له 400 زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپله وویل چې د کرونا وبا یو مرګونې او سختې مرحلې ته رسېدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل وو چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلی وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول وو چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی وو او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی وو. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجمالاند.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د سنو د نن ورځې پښتو خبرونه مو هم دلته پاتې ورسېدې. دری مجلله هم لرو. زما همکار آرش همن به درته وړاندې کې استودیو ته راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز.